مختلف دستاوردهای قابل ملاحظه داشتند.
سلامونه د ماخام و بجې دي زه سفی ولستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ایم پیل په خبرونو کوو. د پاکستان د خیبر پختونخوا په کورم کې په فرقه ایزو نښتو کې د وژل شو کسانو شمیر له اتیا او تنو اوښتی دی. د یکشنبې په ورځ سیمه ایزو چارواکو او مشرانو د ازادي اروپا مشال راډیو ته دا هم تایید کړه چې تر اوسه لږ تر لږه 1.5 نور کسان ټپیان شوي دي. د سنی او شیعه ډلو ترمنځ نښتې وروسته له هغه پیل شو چې د مسافروړونکو موټرو په کاروان باندې د نومبر 21 وسلوال برید وشو. له شاوخوا درې ورځو په کورم کې دا فرقه ایز نښتې روانې د چې راپورونو له مخې دواړه خواوې پر یو بل سپک او درنې وسلې کاروي. ایران د افغانستان لپاره د خپل هیواد ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمي قومي له دندې لرې کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د دغه هیواد د باندنیو چارو وزیر عباس عراقچی په حکم علي رضا بیگدلی په کابل کې د ایران د استازولۍ د نوي مشر په توګه ټاکل شوی. بیگدلی پخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت د کنسولي چارو مرستیال و. افغانستان له عربي متحده اماراتو دویمه سیالي هم وګټله. د کرکټ د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې دا ځل د افغانستان 19 کلونو ځوانانو د لومړي پړاو په وروستۍ لوبه کې عربي متحده اماراتو ته د 8 وکټو په توپیر ماتې ورکړې. د اماراتو ټیم اته اتیا منډې هدف ورکړې وو او په ځواب کې افغانستان په 2 اوور کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو دغه هدف ترلاسه کړ. عزیز الله نیازی او 50 ناسوځېدلې منډې وکړې او د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې نن د دغه هیواد په منځنۍ او شمالي سیمو کې د خطر زنګونه فعال شوي. پوځ زیاته کړې چې د لبنان لخوا 50 توغندي توغول شوي چې مخې ډب شوي. د پوځ په بیان کې ویل شوي چې د خطر زنګ د اسرائیل په یو شمېر مرکزي سیمو او د هیواد په بیلابیلو شمالي برخو کې غږېدلې دي.
یا د ژوند شتمنۍ
سلامونه د ازادي رادیو اونیز خبرونه روختیا د ژوند شتمنۍ خبرونه تا خرغلاص او سي احمد زيم او تخنیکی چارم زموږ هم کرام موږ سره مختوري او د خبرونه د دوی په ملتیا با تر پای پوری تاسو موږ سره د لیدونکو په توګه پاتې شي. درنو لیدونکو د چې په افغانستان کې تر ډیره پوری د غاخونو ستونزې زیاتې دي. حالت خلک نه پوهیږي چې څنګه ممکن کېدل شي چې خپل غاخونو څخه د خاصات نه وکړي یا که پوهیږي احيانا په غو طریقو باندې نه پوهیږي چې هغه صحیح دي. ډاکټرانو ته توصیه کوي دا چې څنګه ممکن کېدل شي چې خپل غاخونه د سالم ساتي د خپل د غاخونو د درملنې په برخه کې دي خو توصیه تر لاسه کړو او دا چې څنګه خپل غاخونه سالم ولرو ترڅنګ غاخونه د انسان په بدن کې څومره مهم رول لري پر همدغه موضوع نه خبرونه کې مو بحث ازن کړي کړي دي او په خبرونه کې به موږ سره درنه میلمانه هم ملتیا کوي چې دغه موضوعات په اړه باندې به دوی خپل نظریات را سره شریک کړي. په خبرونه کې به را سره د غاخونو د خلې ناروغي مالج ډاکټر صاحب عبدالوحید همت ترڅنګ د غاخونو ډاکټر صاحب شکیب احمد زئی او سره د غاخونو ډاکټر مینا بهادر زئی بنن په خبرونه کې موږ سره اوسي او دوی به هغه لاري چاري ښکاره کړي چې څنګه ممکن کېدل شي چې یو شخص خپل غاخونو څخه په سبتوګ باندې ساتنه وکړي ترڅو د غاخونو لبیلا بیل ستونزو او ناروغي څخه دی دوی خپل ځان په مان کې وساتي. اوس هم درنو اوردونکو تاسو کولای شي چې د واتس اپ شمیرو لاري موږ سره اړیکه ونیسي او د غاخونو په تړاو هر هغه ستونزه چې تاسو لري زمونږ درنو میلمنو سره چې ډاکټران دي دغه مسله ورسره شریک کړي ترڅو تاسو د ستونزې ته یا د کوم مشکل چې تاسو غاخونه لري زمونږ ډاکټر صاحب ورته ځوابوي. تاسو کولای شئ چې د واتس اپ شمیرو لاره موږ سره تماس ونیسئ خپل د ستونزې مطرح کړئ. 0 دا زمونږ د واتس اپ شمیره ده. تاسو کولای شئ چې د شمیرې لاره موږ سره تماس ونیسئ او خپل ستونزې د خبرونه په لړ کې موږ سره مطرح کړئ ترڅو تاسو هم شي کولای چې خپل ځواب ترلاسه کړئ. اوس مرزو خپل درنو میلمنو ته چې موږ سره وصل شوې دي لاغوي څه خبرو پوښتو چې رښتیا هم غاخونه د انسان په ژوند کې څومره مهم کېدلی شي. سلامونه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب همت پوښتنه بل مړی له تاسو کوم چې رښتیا هم غاخونه د انسان په ژوند کې څومره مهم کېدلی شي؟ بله دا چې پر دغه موضوع باندې باندې موږ وغږیږو د رښتیا هم په انسان ژوند کې غاخونه څومره مهم کېدلی شي، کوم وظایف لري، څنګه ترې ساتنه کولای شو، څنګه ممکن کېدلی شي چې د ووري یا هر غستونز چې د غاخونو لاري انسان ته پیدا کېدلی شي یا هغه انسان دغه درد لاري اخیزمنولای شي، پر همدغه موضوع به وغږیږم. اوس هم ورته ډاکټر صاحب سره واصل شوی دی. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت بخیر. کراته وی چې غاخونه د انسان په ژوند کې څومره مهم دي؟ ډاکټر صاحب هم تاسو ته پوښتنه راځي چې دا مهرباني.
سلامونه اغلی احمد زی، تاسو استاد او اوریدونکو ته سلامونه او ښه چارې. تاسو پوښتنه په ځواب کې وایم چې غاخونه د انسان هغه مهمه احمد او د غذایي اعضای دي چې دولو یعنی د غذایي توکو پارچه کولو، میده کولو، ټوټه کولو او همداسې خبرو کولو یا فونتیک چې موږ ورته وایي، هغه تلفظ یا کوم مخرج د حروف چې موږ ادا کوو، او همداسې ظاهري ښکلا کې ډېر مهم رول لري. او کله چې غاښونه خراب شي یا هغه وویستل شي، بیا خبرې هم صحیح، هغه تلفظ صحیح نه ترسره کېږي، او همداسې ژوول هم په ښه توګه نه ترسره کېږي. او همدا سبب له دې ګرځي چې هغه بیا غذایي توکې یعنی غیر میده او غیر همداسې بیا هغه معدې ته ورځي، او د معدې باندې فشار او هغه بوج زیاتېږي، او کېدای شي چې بیا هغه هضمي ستونزې هم رامنځته شي.
بله ډاکټر صاحب، یو مسله چې خپل تاسو ورته ویلې چې د دغه غاخونو لارې ممکن میده متضرر شي، که راته دا شر کړی وای چې څنګه ممکن کېدلی شي چې د دغه غاخونو د درد له کبله اته میده زیانمنېدلی شي؟
د غاخو په واسطه باندې هغه باید کافي اندازې سره میده شي، مات شي، وړې وړې پارچې شي، تر څو چې هغه هضم ته آماده شي. کوم انزایمونه چې په معده کې افرازېږي، بیا هغه کولی شي دا میده پارچې چې هغه یو څه تجزیه شوي اوسېږي، یو څه زیات وړې شوي اوسېږي، هغې باندې بیا ښه اغېزه کولی شي او هغه هضم کېږي. او کله چې دا ډېرې غټې غټې پارچې اوسېږي، غذایي توکې غټې ورشي، هغه صحیح میده نه شي، بیا هغه معده باندې فشار زیات راځي، باید زیاته موده په معده کې پاتې کېږي، بیا د کولمو ته چام ورځي، هلته جست نه آماده کېږي. نو دا سبب له دې ګرځي چې دا د معدې او همداسې د کولمو د ستونزو لامل وګرځي.
مننه. زمونږ بل ډاکټر صاحب هم سره وصل پاتې شوی دی، ډاکټر صاحب شکیب احمدزی، چې دوی ته هم خره خلاصو. ډاکټر صاحب، ناروغ غاخونه څومره د انسان په ټول بدن باندې بد اغېز کوي؟ مهرباني ډاکټر صاحب.
سلامات اوسئ، اخلي اوسئ، ځان په خپل وخت خپل سلامونه تاسو قرآن ته ټول اولیدونکو ته چې موږ ستاسو خپرونې له لارې ګورو وړاندې کوم، تاسو ټول ښه اوسئ. په شروع کې باید موږ غاغ تعریف کړو او غاغ وپیژنو چې غاغ څه دی. که په لمب تعریف موږ غاغ ته جوړ کړو، غاغ عبارت له یو سخت نش څخه دی چې په منډیبل او مغزلا کې په الویول کې د باند الویول کې وصل دی، یا هم غرس شوی دی چې کتنی و پورتنی جامعه که ازمون غاخونه وصل شوی دی او سپین رنگ لدی. سنگه کبولی شمون دی غاخونه خاصاته نوکو. نو پشورو که باید مونگا یعنی حفظل سهی تا خبر بویستو چه مونگ باید پا اهم استعلا باید کوشش وکنو دی خبال غاخونه بهتره سالمه ساتنه وکنو، چه دی ساتنه لاری مختلف لاریگان لري چې مونږ کولای شو د مسواک نه استفاده وکړو، مونږ کولای شو د کریم دندان نه استفاده وکړو، مونږ کولای شو د هغو پودرونو څخه، مخصوص پودرونو څخه استفاده وکړو چې ترڅو زمونږ غاښونو باندې کوم ژیړې لایې اوسي یا منګونه اوسي دغه ترې لرې کړو او د دې ښه ساتنه اوسي. که چېرې مونږ د غاښونو ښه ساتنه وکړو، نو غاښونه هم دي چې مونږ سره یعنی اسمن پاتې کېږي. که مثلا ساتنه یې وشوي، تر ډېره وخته مونږ سره دوستي کوي، یا که مونږ ورسره دوستي وکړو، ساتنه یې وکړو، نو هغوی مونږ سره اسمن پاتې کېږي. نو که چېرې ساتنه ونه شي، پاملرنه ورته ونه شي، حفظالصحه یې مراعت نه شي، نو تا بعد وخت مرور د وخت په زمان سره خرابېږي،
مثلا کریز ته مبتلا کیږي، غا خرابېږي، نو بیا موږ مجبور یو چې د غاښو ډاکټر ته مراجعه وکړو او خپل غاښ د تداوی لاندې ونیسو.
مننه ډاکټر صاحب، به هم تاسو ته درګرځم. اوس مرزو زمونږ بل ډاکټر هم د تلیفون پر کار هم سره واصله پاتې شوی دی، ډاکټر صاحب مینا بهادر زیده، چې له دې څخه به پوښتو چې په ما اصطلاح کې ورته د غاښونو چینجي ویل کېږي، یا بوسیدګي دندان، یا د غاښونو بوسیدګي، که تاسو راته ووایئ چې ولې د یو شخص غاښ اته دغه مرحلې ته رسیږي چې هغه د چینجي وهي.
په لومړی کې سلامونه اونې کې هیله خپل ګرانه هیوادوالو ته او تاسو غلې اوسې جان ته وړاندې کوم. ان شاء الله چې روغ او جوړ اوسېږي. څنګه چې تاسو ویلې، کریس دندان یا هم ډینټل کریس او یا هم د غاښونو چنجای، اول وایي چې د ډینټل کریس څه شی ده. ډینټل کریس خپله کریس یو لاتیني کلمه ده چې د غاښ خرابېدو او یا هم فرشدګي دندان ته وایي، یعنی غاښ خرابېږي په دې مرحله کې چې خپل غاښ د خپل نارمل حالت نه غیر نارمل حالت ته یا هم حالت پاتولوژیک ته رسیږي، نارمل نه غیر نارمل ته رسیږي. په عموم کې ولې چې دا ډېر ډولونه لري، لکه عموم ډول دا ده چې پرایمري کریز ده او بلې سیکنډري کریز ده، چې دا ډولونه ډېر عموم دي. نور ډولونه هم لري لکه انامل کریز ده، ریزیجوال کریز، کابیټیډ کریز ده، نن کابیټیډ ټرمپنټ کریز، همداسې نور نو ټایپس هم لري. زبرتست دی پرایمری کریز او سیکنډری کریز په اړه کې معلومات درکوم چې موږ ګران هوادوال ته هم یو معلومات وسیږي او لږ ځان ته معلومات ولري. نو وایي چې پرایمری کریز یا هم کریز اولیا چې مخکې له دې نه چې ډاکټر صاحبان مداخله وکړي خپل هغه خراب شوی دی او بعد له هغې نه بیا ډاکټر صاحب ته مراجعه کوي، هماغه حالت ته وایي چې پرایمری کریز، یعنی خپل هغه جوف دهن کې او یا هم د خپل خوله کې خراب شوی وي، د ډاکټر صاحب هیڅ مداخله پکې نه وي، د ته پرایمری کریز وي. او بل لرو سیکنډری کریز یا هم کریز ثانویه، چې بعد له دې نه چې ډاکټر صاحب یو ځل مداخله پکې کړي وي بیا هم دا هغه په کریز سیکنډری ته مبتلا کیږي یا هم سیکنډری کریز ته مبتلا کیږي. موږ کړنه هو بل ته شاید دا سوال پیدا شي چې څنګه یو ځل ډاکټر صاحب ته ورغلې ده بیا هم دا کریز راځي یا هم دا پوسیدګي یا فل پرسیدګي د غاښونو مریض ته راځي. موږ څونه نور کریزونه لرو لکه مکولا کریز ده، پروفاوند او سوپرفیشل کریز ده. ځینې حالاتو کې مریض راځي ډاکټر صاحب ته مراجعه کوي صرف د غاښونو سره او یا هم هغه سوپرفیشل کریز لري، نو راسته خو نه شي کولای چې د دې حالت کې هغه ناس جنرم دندان چې د غاښونو نرم ناس لکه پل په دندان چې د خپل غاښ ژوند دی ستي، د حالت کې یو سوپرفیشل کریز له خطر هغه ایسته کی. نو د حالت کې صرف هغه کلوزال ساته او یا هم هغه قسمتونه چې صرف تور شوي دي هغه قسمتونه او ناپاکوي بیا نور خپل هغه حالت عادي کې ډکوي. د حالت کې ځینې خوب مونږ ټول انسانان ضعیف یو، شاید در اکثر نکوم زره د هم دغه پوسیدګي یا هم د هم دغه دنتل کریز چې ما ویلې سوپرفیشل کوم ساحه کې پاتې وي، یو زره هم چې پاتې وي کې چې هم دغه بیرته پیدا شي او یا هم رشد وکړي، د حالت ته به مونږ وایو سیکنډری کریز.
ډیر زیاته مننه. اوس هم زو یو اوریدونکي زمونږ سره د تلیفون پر کار خواصل شید و بورو چې دوی اته ډبل ستونزه لري. سلامونه، وخت په خیر مهرباني که تاسو خپل ستونزه شریک کړئ.
الو السلام علیکم. ما سلامونه.
علیکم سلام مهرباني.
سلام ډاکټر صاحب نو تا او زنګړې سلام تمام. از سلام ده غفو مشکل دی دغه غفو مشکل ډاکټر سم زه یو پښتون کوم دغه چې برمشي دوباره دکی او بل په نن دا چې د دغه راځي د وای کی ماشوم دا مخامخ تر په سر راځي دا څنګه شي اسی پریدی دا خونه چې د ماشوم د لسکلن یا د اتکلن ماشومی دا خونه وباسي کپریدی د غاغ په سر باندې بل غاغ راځي د مصاد دواړه طرف ته دا نه پښتنه و نور ډیر مننه کور مو ده
ډیر زه ته مننه. ډاکټر صاحب همت تاسو ته به درو ګرځي ګټمن دغه ستونزه تاسو اوریدلې ده چې زموږ د غاوریدونکو کې دغه مسله شریک کړم مهرباني.
دا اول سوال لکه تلفون لاره کوي هغه نشو کوم چې ما تاسو ته وایم راغلم تاسو ورته چې یا راستري چې هغه اول سوال دی سوال یې وځو والي سي وځلو.
بل میرا باندې په مجموع کې مغه د ماشمانو د غخونو دروتل مسله کېدل چې د غسونځ دوی شریک کړی ته پم دی تاسو خپل ځواب ورکړي.
هغه د ماشومانو د غاښونو په هکله چې سوال وکړي چې داسې وایي سر په سر لګي کله چې د غاښو هغه د شیدو غاښو چې دي هغه اولیه غاښونه چې دي کله چې د هغوی موده ختمه شوې اوسېږي یعنې هغه یو څه مودې چې علاقي ورته پیدا شوې اوسېږي او دایمي غاښ هغه موده چې ده چې باید راوخېږي په خولې کې هغه څه پوره شوې اوسېږي دا ډاکټر صاحبان ته دې مراجعه وکړي هغه ورته باسي لرې کوي او خپل هغه دایمي غاښونه چې د هغې شاته راوتلي دي هغه سر هغوی احساس کوي نو چې دا سر په سر دي هغه بیا خپل ځای ته راځي او کله چې هغه جامه کوزنی اوسېږي او هغه قوس په کافي اندازې سره دغه کوم تیلاب غاښونه چې په خولې کې راخېږي هغوی ته ځای نه اوسېږي بیا هغه ډاکټر صاحبان ورته وروسته یعنې څه زیات چې بیا د هغه دایمي غاښونه هم راوخېږي بیا هغه سلپیچر یا ارتودنسي چې ورته وایي بیا کېدای شي هغه هم البته کوم ډاکټر صاحبان چې هغوی مناسب وګڼي او هغوی د یو پلان ورته جوړوي هغوی بیا په هغې ارتودنسي سلپیچر یا ورته کوي او که داسې یوازې د شیدو مثلا د شیدو غاښو اوسېږي هم زمان دواړه اوسي دایمي او لقشي اوسېږي بیا اخیستل کېږي ورته
بله اوس ډاکټر صاحب اساسي پوښتنه هم دلته پیدا کیږي چې تر ټولو مهمه مرحله کومه مرحله کې د لسی د غاښونو د ساتنې لپاره هم د ماشومتوب دورې څخه کنه ترغو چې انسان غټيږي بیا غنور سره د خپل غاښونو ته توجه کوي کنه لکه هم د ماشومتوب نه لکه څنګه چې دوی د شری غاښونو ته اشاره درلودله له دغه ځای څخه د غاښ ساتنې مرحله شروع کیږي
او ساتن و محافظت یا وقایت چی داتی غاخون تور بشی یا خراب نشی کلا چی اگر لغمانی غاخب رسیدی یا تا همه اگر وقت ریسو میاشتونی کل چه و ماشون ده باید والدین توجه و لدیده لپارات اگر مخصوص دستپتون او یا اگر پاکی سری مقام پاکی تکی دی اگر پشتا دی اگر پا وسطا بند اختلا والدین باید در پاکو ساتی بیا در اروس چی ماشون سنن سجاتی دی دا د غد برستولو توان لري اته والدین یا غو ته وخی او عمل نو خپل غاښونه چې برسوي دا غو سره هم کومک وکي تر څو چې یعنی د غاښ حق محافظت هم داسې د دا شیدو غاښونه شروع کیږي کله چې غاښونه په خولې کې وي یعنی راښکېږي راښکېږي نو له هغه مرحلې نه شروع کیږي بیا نو تر څو چې هغه شیدو دایمي وسیږي یا د شیدو یا شیدو غاښونه وسیږي د دواړو محافظت او مراقبت ډیر مهم دی ځکه چې هغه د شیدو غاښونه چې حالانو غاښونه چې جوړولو کې او خبرو کولو کې او همداسې ښکلا کې هر څه لورې دي ماشومانو یو همداسې رول زیات ده او یو عمده وظیفه د شیدي غاښو چې ده هغه هغه ځای ساتل د دایمي غاښ ده کله چې بېله یعنی هغه د خپل وخت نه مخکې یو شیدو غاښ وویستل شي هغه بیا هغه دایمي غاښ چې ده په خپل ځای باندې نه راخېږي انحرافی راخیږي دا لامل د دې ګرځي چې غاښونه داسې کارو غاړه راشي او د قوس نه د درنه یا بهر داسې راشي او د ښکلا لپاره بیا یو غټه ستونزه هم داسې لري ستونزې هم رامنځته کولی شي
بله ډاکټر صاحب یو مسله چې د ماشومانو د غاښونو په برخه کې بیا ډیر کله ممکن د ځینو ماشومانو غاښونه له وخت مخکې راوځي ځینې ماشومان دي چې له وخت وروسته له وخت مخکې د دوی غاښونه بیرته ولیږي بیا دغه برخه کې ستونزه څه ده څومره په دغه مراحل کې مهم ده چې باید متوجه ورته اوسې هغه څه خواړه د ورکو چې هغه په خصوص د غاښونو په وده باندې اغیز کولی سي تاثیر گذار ورته کېدلی سي مفید کېدلی سي دا ډول پیښې ډیر زیات شته دي
واقعیت شکل ډیر یعنی قابل ملاحظه زیات کیدای شي نه اوسېږي ځکه دا ځینې سیستمیک امراض دي یا هغه کوم هورمونونه چې د انسان د وجود دا یا هغه د انسان چې وده کوي دا هورمونونه هغه دا ستونزه اکثرا په هغه ناروغانو کې رامنځته کېږي چې هغو جسمي وده کمه اوسېږي یا نور سندرومونه یا سیستمیک ناروغیانې ولري په دوی کې زیات دي او په نارمل شخص کې د دې واقعیت یو سکم دي ځینې موضوعات کله کله دغه کله چې یو غاښ راخېږي د هغه وری باندې که سل تهابي پروسه شروع کېږي او همداسې ځینې ماشومانو کې دا نه راخېږي او جراحي ته ضرورت کېږي چې هغه وری سر د غاښ هغه وری چې د غاښ په سر باندې د هغه یو جراحي شي تر څو چې هغه زمینه د خروج ورته مساعده کړي او همداسې د یو چکپ هغه وزت د ماشومانو د ډاکټر سره باید وشي دا کوم سیستمیک ستونزې یا هورمونی مسایل کول لري یا تغذیه کې ستونزې ولري یا الکتروسینه او داسې مسایل د ماشومانو د کې هغه یو وخت چې باید هغه سره
عمومی هغه د باشمارو نظر چې د هغوی سره وزي بکي او لابراتواري معاینات هغوی کې ځینې مسایل یو که هغه مثلا اوسېږي دا موضوع مسایل پکې اوسېږي نو بیا هغه کیدای شي د غاښو ډاکتر هم ورسره مرسته وکړي. او بل سوال هم چې دغه پاکله وو چې کله وخت زیاته موده د شیدو غاښ پاتې کېږي کله چې ډاکتر ته چکپ لپاره ورځي هر شپږ میاشتې باید د چکپ لپاره ورشي ماشومان
مننه ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب احمد زید. تاسو ته به در وګرځېږم که د غاښونو په انواع او اقسامو باندې وغږېږو چې خپله غاښونه څو ډول دي، کوم غاښونه ښه غاښ حسابېدلی سي، ځکه ځینې غاښونه دي چې هغه ډېر قوي دي، یا ممکن په مسله کې موږ تاسو ورته وي چې خلک په دې فکر دي چې یو تعداد غاښونه دي چې هغه ډېر مستحکمه دي، قوي دي، یا نه ماتېږي یا نه خرابېږي. ته د خو غاښونو د انواعو په تړاو کې تاسو راته ووایي. میرا بانی احمد زیسی
مورسی دی غاخونو وزیفه تا غاخونو تا همه سیده که دی خبرو مکولو پا خبرو که رول لری ولو دی غزاو که رول لری و امداسی پا تکلم که رول راسو دی غاخو دولو تا غاخو پا اموم که پا با دوله تقسیم شویدی چی یو شیری غاخونه دی او بل دایمی غاخونه دی. شیری غاخونه تعداد چی دم شل دانی غاخونه دی چی لس دانی پا مدزیلا که او لس دانی پا مدیبال که او دی غرس شویدی چی دی دانی دی او ماشوم خونه که وسی نو چی کلا شروع دی غاخونه یعنی خروج د غاښونو کېږي د شپږ میاشتنې نه د یو ماشوم لاندې سنټرالې شروع کېږي خروج کې تر دوه نیم کلنۍ پورې د یو ماشوم ټول شل دانې غاښونه تکمیلېږي. چې کله دوه نیم کلن شو د ماشوم شیری غاښونه ټول تکمیل شو نو تر شپږ کلنۍ پورې د دې غاښونه ټول ثابت پاتې کېږي. یعنی ټول شیری غاښونه دوه نیم کلنۍ نه تر شپږ کلنۍ پورې ثابت پاتې کېږي. چې کله ماشوم مثلا وده کوي رشد کوي اووه کلنۍ ته نو د دې اپر یعنی اپر سنټرال غاښ یو لېږي چې موږ مثلا په عامه اصطلاح خلکو نه هم اورېدلی دي، مثلا کورنۍ کې هم اورېدلی دي چې وایي چې د ماشوم یو غاښ لیدلی ماشوم اووه کلن شو. نو زیاتره کورنۍ داسې خبرې کوي که نه نو چې کله وکلن شي نو د ماشوم د غاښونو د شیدي د غاښونو لیدلو مرحله شروع کېږي چې وکلنۍ نه مثلا دا پروسه شروع کېږي تر دولس کلنۍ پورې. چې دولس کلن شي د ماشوم دایمي غاښونه ټول پوره کېږي بغیر د اکسلام غاښونو نه. نو په دغه مرحله کې اووه کلنۍ کې اته کلنۍ کې نهه کلنۍ کې نو د مریض یا هم د ماشوم غاښونه شیری غاښونه ولېږي او دایمي غاښونه وځي. چې د دایمي غاښونو شمېر هم چې ده دوه دېرش غاښه دي که مثلا موږ اکسلام غاښونه هم ورسره وشمېرو که به اکسلام غاښونه هم عقلي غاښونه موږ مثلا پکې حساب نه کړو نو د غاښونو شمېر راځي اته ویشت غاښو ته راځي چې د یو مریض شپاړس غاښه په اپر فاک کې اوسي او شپاړس غاښه په لیور فاک کې اوسي. نو بغیر مثلا اکسلام غاښونه که موږ مثلا اکسلام غاښونو ته راسو دقیق خروج معلوم نه ده. با بعضی مریضانو که مثلا شل کلنۍ کې خروج کوي، بعضی مریضانو که اتلس کلنۍ کې خروج کوي، خو اکسلام غاښونه یا عقلي غاښونه چې موږ مثلا ورته وایو کنه نو د دې خروج داسې خاص مدت معلوم نه ده. د اووه کلنۍ نه شروع او لس کلنۍ نه شروع کېږي تر پنځه ویشت کلنۍ پورې. بعضی کسان به تاسو اورېدلي چې وایي مثلا زما عقلي غاښ خروج کوي، مثلا عقلي غاښ مې ووته، نو دا د دې موده معلومه نه ده. امکان دولر دی او شخص یا دی او مریض په شل کلنۍ کې راوځي، دی او مریض مثلا یا دی او شخص امکان لري پنځه ویشت کلنۍ کې راوځي یا دو مثلا دوه ویشت کلنۍ کې راوځي، نو د دې خاص مدت معلوم نه ده.
مننه ډېره زیاته مننه. اوس هم ورځو د اورېدونکي په لور چې زموږ کوم اورېدونکي موږ سره وصل شوی دی او د دوی پوښتنه به سوي. سلامونه، وخت مو په خیر مهرباني.
وعلیکم السلام پرشی جان خور، سلام تا ته او د ازادي رادیو ټول کډمن اوردون تعالی دې وکړو جوړ به فور جانې.
مننه ژوند دې سمې ربانی.
الله دې خوشاله کړي زه ستاسو نشانه اوریدم چې الله دې تعالی دې هلمند ولایت ته خیر سلام ډاکټر صاحبان ته وایم الله دې خوشاله کړي ډیر شایسته موضوع متکرر د خورجانی نو زما خپل نظر دغه د خورجانی دلته اکثر از ما دیوالان چې دی مالی دلی دی مثال د خبرې نه راغښو په مرزي باندې اختلاف خورجانی خو خبره ده چې د خپل غاښو سره احتیاط نه کوي خورجانی دې څو بیل کې درته وایم اکثر از ملګری چې د خورجانی مالی دلی دی چې مثال د بادام مزونه دی په غاښو باندې ماتي مثال د چارمغز دغه دی زونه د خورجانی دی په غاښو باندې ماتي یعنی دا کسان دي د خدایانو چې ولر مثال د خبرې پرې کوي دوی د غچو د چاکو څخه کار نه اخلي په خپل غاښو د کی چاغه مثال د خبرې د غاښو په مشکل باندې اخته دي نو په ټول اوردم کوم مثال د خبرې د اجازه به چې د خپل غاښو ساتنه وکړي خورجان د بس څخه استفاده وکړي یا مثال د خبرې د مسواک څخه استفاده وکړي چې غاښونه مثال د خبرې د مشکلات سره مخامخ نه شي او دوی پښتني خورجان د ډاکټر صاحبان ته خدمت دي یا والا پښتنه دا په دې ډول د خورجانی دلته د اکثر انسانانو چې په غاښو باندې درد دی ډاکټر ته ځینې مثال د غوښو ولادت کې ماغه ډاکټر صاحب بیا یو پېچکاری ورلګی چې مثال د ستا غاښ نشه سي د مثال د خبرې په دادر باندې ته پونه کې نو داري مثال د غاښ اکاجي نو معمولا چې مثال د غاښ تکشل دی د سیول میاش نه تر سره یا مثال شل شپې نه تر سره د غاښ بغل ته بل غاښ په دته یو خورجانی نو ډیر خلک په دا ګومان باندې چې مثال د پېچکاری د غاښو ته تاوان کوي د نشې پېچکاری د ډاکټر د انسان ته لګي نو داسې صاحب ته مې دا پوښتنه ده چې واقعا دا داسې دی مثال دا پوښتنه چې دا تاوان کوي کنه کوي اوبو پوښتنه مې د ډاکټر صاحب ته په دې ډول چې مثال نشي تو کې څنګه مزر دي لکه سیګریټ ولا نسواس ولا چلم سو دا د غاښو د ضرر لپاره څومره دغه دی مثال د خبرې ضروري دي دا د پوښتنه د ډاکټر صاحب چې را جواب خورجان ډیر بخښاله سو
ډیره زیاته مننه ژوند اوسې ډاکټر صاحب مینا بهادر سیم را سره د ټلیفون پر کار خده مغلی مینا جان نه بده پوښتنه کوچی یو خود پیچکاری کول په تړه باندې د غرور خپل ستونزه شریک کړه بل مثلا تاسو واوریدل چې هغه کسان چې مخدره مواد یا د خانيات دوی استفاده کوي د څومره د غخونو د کیفیت له لاس ورکول د غخوند خرابوالي په برخه کې رول لري
بله مننه اوسې جانې خپل انستيزي او هم د غخ پشکره هیڅ zarar بل غخ نه لري مونږ هغه پشکره هم د غخونو د سیبان هغه انستيزي خپل د توې چې قسمت مغه کارته د سیبان او غخ مد نظر نیولې ده مغه غخ مثلا کریس لري یا هم بل مشکل لري صرف اما غجا یا ما قسمت مونږ ته انستایز کوي یا هم قرخ کوي چې مریض درد هیڅ نه کوي هغه په کوم حالتونو کې مونږ مریض ته انستيزي ورکو یا هم پشکره ورکو کله وخت جراحي وشي کې مریض تحمل د درد نه لري امکان نه لري بدون انستيزي نه یا صحه انستایز نکو جراحي وشي هغه حالت کې انستيزي ورکول کېږي یا هم نشه ورکول کېږي لکه د ورور خبره بل حالت چې دا مثلا ما مخکې وویل چې سپرفیشل کریز او پروفاند کریز دا مونږ پروفاند کریز کې مریض اصل په سلو کې انستيزي ورکو ځکه چې هم هغه پول مونږ باید هغه قسمه د خپل غاښ لمانځنه یا هم هغه غاښ مانځ کې ناس جنارم دا پول پلا ما باید مونږ لري کو نو هیڅ وخت ممکن نه لري مریض دومره درد تحمل کوي او خپل پر پی وظیفه انداده چې حساسیت درد لري او درد انتقالوي نو ممکن چې مونږه اسپ کشي کو یا هم روت کانال ټریټمنټ کوو باید غاخته انستيزي ورکو او د ورته ما وینا ده چې هیڅ وخت خپل انستيزي یا هم پچکاري کول بل غاخته zarar نه لري نو بیا که داسې کوم خبر وای خپل سازمان دې امده ډاکټر صاحبانو دا کار منه کوو د څونه کې چې مونږ یو غاخ تداوی کو او بل غا خراب کو نو هیڅ کومه ستونزه بل غاخته نه جوړوي انستيزي هم پچکاري کول بل پښتنه د موږ د ورور دا چې مخدرات مواد خپل دین اسلام کې مخدرات مواد باندې نو هر شی چې اسلام کې باندونو بدون دلیل نه هغه هم چنان خپل zarar لري موږ یو مهمه عامل دا چې همدغه استفاده د مخدرات د چې سبب د دې ګرځي چې غاخ کریس سي صحیح کریس هم همدا خپل چنجای غاخونه کې پیدا شي هغه څنګه خپل هم د مخدرات مواد څوک خدای خبر څنګه لچی شنه جوړیږي خراب مواد نه جوړیږي نو هغه مواد نه سم نه دي هغه کله چې هغه مواد خپل خوله کې دي هم لکه نسوار استفاده کوي سګر استفاده کوي بیا بل لغینه هم خداسې خلک چې دا شان استفاده کوي خپل دي خوله پاکوالی ته هم اورل هایجن ته صحیح پاملرنه نه لري دا شان استفاده کوي نو بیا هغه مواد خپل غاخونه کې پټن فشار کوي هم خپل غاخونه کاست لري پټن فشار لري هغه نه کاست سره ما پټن فشار کوي هم دا مخدره مواد نه وځي نو هغه نه پکی به سبب دې ګرځي چې کاریس کې نو کاریس چې سو باید افسر ته مراجعه وکړي هغه هم باید ارسټیشي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب احمد. تاسو ته درګرځم یو مسله چې ډیر زیاته مهمه کېدلی سي، هغه دا چې ځین وخت زمه هم شړېږي. دغه عوامل څه کېدلی شي؟ آیا د دغه غاښونو د خرابوالي وجه کېدلی سي کنه؟ شته ځین نور عوامل چې وری یا دننه خپل زمه دننه خوله شړېږي؟
عوامل د شړېدلو یا کوم ټپونه زخمونه چې رامنځته کیږي، خپل همدغه غاښونه چې خراب شي بیا کریس شي، دا تصویرانو هم پاکلی بحث وکړو، بیا داسې تیری تیری سنجې را پیدا کړي کنه. کله چې غاښ سوری شو هغه کوم مارجینونه یا کناری چې دي شنګونه هغه تیره شي، بیا ژبه هم زخمی وي. نو دا خپله دغه بکل خواته رخسار چې ورته وایي دې ساحه کې هم دا کومې د ننۍ برخه دې ځایونه هم کله چې د ژورو په وخت کې غاښونه دې راشي هغو ځای کې هم زخمونه رامنځته کوي. دا عوامل هم کیدای شي، خو غیر له دې نه نور کوم مرضونه چې په خولې کې رامنځته کیږي، هغه ځینې د غذایي حساسیتونه دي، ځینې کسان دي چې مشخص ځینې غذایي توکو سره لکه تور بانجان شو او همداسې شیدو سره او یا نور غذایي توکي دي چې هغوی سره حساسیت لري. هر کله یا خټکی شو، هر کله چې دا غذایي توکي واخلي بیا هم داسې خولې پخیږي او شړېږي او زخمونه رامنځته کیږي. یو دا لامل ده. همداسې نور د وریو ناروغۍ دي، کله چې غاښونه صفا یعنی پاک ونه ساتل شي، صفا نه شي، نو هغه هم میکروبونه تجمع کوي، اغېز هاو کي، او د تجمع د میکروبونو له وجې او کوم فود انفکشن چې رامنځته کیږي په منځ د غاښونو کې، یعنی غذایي توکي هلته ګیر کوي او راټولېږي. نو دا هم نور عوامل دي. او همداسې وایرسونه هم دي، ځینې وایرسي ناروغیانې دي چې په خولې کې رامنځته کیږي، لکه په شونډه کې هم همداسې یو تبخال چې ورته وایي هرپس سمپلیکس وایرس چې د انفکشن ده، او همداسې نورې زیاتې باکتریایي او همداسې فنګسي ناروغیانې هم دي چې کاندیدیاسس یا ورته وایي یا فنګس فنجي د فنګس له وجې له کاندیدیاس البیکانس یو انتان ده، او فنګس چې له هغې له وجې نه هم د ځینې زخمونه او ټپونه په خولې کې رامنځته کیدلی شي. نو مختلف همداسې تراماتیک عوامل هم لري، کله چې تراما ترزیز یا ناقص دنچرونه یا کوم هغه متحرکه یا قالبي غاښونه چې ځینې ناروغان چې نه لري هغوی ته دا غاښونه کیښودل کیږي، او کله کله هم چې ناقص هغه پورکریانې وشي کوم اناتومي ونه لري خپل شکل، یعنی هغه طبیعي شکل، کله چې یو غاښ ډکېږي. بعد یو عمده لامل دغه مسله چې په هغه کې په ډاکټر صاحبان ما هغه کې پام چې باید وساتي او چې ساتي انشاءالله، هغه دا ده چې د غاښ هغه طبیعي شکل جوړ شي. کله چې طبیعي شکل ونه لري دوه غاښونه سره داسې موادو په واسطه باندې سریک شي، نو دا هم داسې زیږه سطح رامنځته شي، هغه زیږوالی ولري. نو دا هم عوامل د دې ګرځېدلی شي. چې او همداسې بله موضوع د دخانیاتو ده، مخکې هم اورېدونکي په دې اشاره وکړه، دا کوم تنباکو یا همداسې سګرټ چې ده، سګرټ څکول او همداسې نور زیات مخدرات دي چې متاسفانه ځینې ځوانان په دې باندې ډېر اخته دي، همداسې کاهلان هم دي، نو مشران په دې باندې دغه دي. دا لامل د دې ګرځي چې په خولې کې همدا زخمونه رامنځته شي، او خصوصا تنباکو او سګرټو دا چې دي بیا د کانسرونو لامل هم ګرځېدلی شي، ځکه د دوی په ترکیب کې هغه نیکوتین ده، او نیکوتین هم دا د حجراتو د تخریب سبب ګرځي، هغه په حجراتو کې د ډي ان اې تخریب سبب ګرځي. بیا دا یو خپل حجرات چې کله تخریبیږي او ډي ان اې تخریب شي، دا د کولای شي چې همداسې یو ناقصه رشد رامنځته شي، او دا سبب د دې وګرځي چې دغه دوامداره تخریشات او تحریکات چې په حجراتو باندې ورځيږي د کانسرونو او سرطانونو او تومورونو سبب ګرځېدای شي.
مننه ډاکټر صاحب احمد صاحب، بیا به هم تاسو ته دروګرځېږم. ډېر کله د غاښونو خرابېدل یا د غاښونو سم نه پاکول د دې سبب ګرځي چې د انسان خولې بدبويي پیدا کړي یا هم نور ستونزې دې پیدا شي. دغه پوښتنې ځواب ورسره تاسو نه واورم، اوس هم ورزم کې واوریدونکو دی د ټلیفون پر کارخه له دې څخه به هم پوښتنه چې دې ستونزې لري. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
السلام علیکم خورجانې، تاسو استاسی ملمانو و دکتر صاحب بانو تا سلامون او نیکی هیله و احترامات لنده کن استاسی به اینی همکار او ردون که جو توفی در زبر بلای پیشا جولو و لسالی استاسی سر پردی کنی
میروانی
مننه رفتیا هم غاشون خوب زوند که انسان در پاره یو مهم نعمت علا را کاری و اور کاری در نو لږه شو سره باید لکه څنګه چې محترمه تلفه وویل ډېره ښه توصیه یې وکړه داسې کلک شیان نه کېپمات موږ چې کوچني وو رښتیا هم دا بادام و دا مندکې به مو په کوچني نعمته ولي خو متاسفانه سیادته زموږ وایي کې توانېستم نه دانېستم چې دانېستم نه توانېستم نو دا یو ډېر پر ځای مقوله ده نو موږ نه پیدو بادام بم په غاښو متول هغه غاښونه ټول تک تور سو مات سو له بینه ولاړو اوس موږ نور غاښونه ایښي دي نو موږ ودې نوي نسل ځوانانو ته ټولو ته دا توصیه ده چې پر موږ خدا ځوان تیر شو کلک شان ما په متوي او زور ما پر راولي په بورسي وهي مسواک وهي چې دا سنه طریقه ده نو موږ له محترم ډاکټر صاحب څخه یو دوه پوښتنې دي لومړی دا سی اوازی مر ارو مر سیغاشو نجدو نو دا یا پا اوری که دا پلستیکی اوری پا اغی که غاشو نکشیدی دا یا دازمستو اوری پوری بندی که یا پا دی غاشو که پخلکی و پایی پاکی پا اغون ورو پایی و پوری دا غاشو نا دا زام بستک وست مر دا سی اروی دلی دی سیوی پا اوری که غاشو نشو ولکی ریندی هیت شینی دا واشه لاندې بل اړیکې ته رسي هر ځای ته سي رسي وایي په دغه طریقه سره دا نوې تخنیک او صنعت راغلی دی په اوري کې دننه غاښونه فول کیږي آیا دا حقیقت لري په علمي لحاظ ممکن ده او بله پوښتنه مې دا ده زموږ د ډېرو کورنۍ د ډېرو مرګریو اوري وینې کیږي چې مازې شي ځینې وښنه لباس وینه کوي نو دا یو مریضي ده دا یو ارسی مریضی ده او ده دی علاج چی شیده او بل مرسی خواهده شان وخرو ده مرگری یا مرسی کشنونی پا خواهده ده خوش شیده که کشمیش و خورما و کشته و ده خواهده شان باد پرلگیره او خلق ده تریخ شی یا مرچ پا کشیوه چی استرغاش دادسی یا نسوار نو ده پا تیبی لحاظ بانده چه دلیل لری ولی پا خواهده شی پر داد کیج پا ترخشی بانده داد تری کیج
نو دغه پښتنو په جواب په هیله مننه ډېر زه تمننه مننه شوم ډاکټر صاحب احمد صاحب اوس په دغه پښتنو تر وګرځي چې موږ همیشنه اوریدونکو ته څه خبره کړی دي یو دغه خونه دی خود له تړه باندې چې وخت وایي چې په یو نه یو وسیله باندې دغه خونه بخلې کې وسیله دی لبا نسبیدل اوس وایي چې ووري کې خودل کې ور سره د ووري وینې کېدل دغه سوزي دغه موږ اوریدونکو ته لودلې چې د پښتنو دکته صاحب
دغه مننه تاسو ته باید شروع کوم چې تاسو جواب کوئ که تاسو ویلې چې باس مریضان د خلې د بدبوی نه شکایت کوي مثلا خلې بدبوی وي مثلا د دې نه شکایت کوي کوم چې تاسو په شروع کې هم اړوري وکړه مثلا موږ خپل غاښ سره ملګری پاتې شو نو غاښ هم داسې دی چې د ژوند تر پای پورې موږ سره ملګری پاتې کیږي که چیرې موږ د غاښ ساتنه وکړو نو غاښ هم تر آخر د ژوند پورې موږ سره ملتیا کوي نو موږ که چیرې د غاښ ساتنه وکړو د غاښ حفظسیه مراد کړو غاښ وساتو مثلا په درې په ورځ کې درې ټایمې نشو کولای برس کړو نو په دوه ټایمې باید حتمي او ضروري برس کړو که چیرې موږ یو سلسله خواستو نو غاښ موږ نه خرابېږي او دته د مخلي بدبوي هم سره نه پیدا کوي نو د خولي بدبوي لاملونه زښت زیات دي د تیزاب د میډیا هم کېدلی شي دی او انسان خوله بدبوي کې مثلا د میډیا تیزاب د چا زیات شي خولې نه بدبوي سي مثلا بلاک وسي په غاښونو کې جیل لکی وسي ورې التهابي وسي نو که دی حالت کې خولې مثلا بدبوی زخت زیات اوسی نو کچری وو غوړو مثلا د دې تداوی وکړو موږ باید یو مالش ډاکټر ته مراجعه وکړو ترڅو خپل د خولې بدبوی هم له مایسي وسو او خپل د غوښو تداوی هم په وخت سره وکړو نو راځو د مریض پښتنې ته مریض پښتنه د دوه پښتنې ډیره واسي وه چې پښتنې فکر کوم په دې شکل وه چې وایي د بعضې مریضانو غاښونه له شیرنباب او مرچو خوږو او ترخو سره درد پیدا کوي. شروع کې هم ډاکټر صاحب یادوري وکړله چې زموږ غاښونه چې دي مثلا پیټو فیسور زیات لري، زموږ خلفي غاښونه چې دي پیټو فیسور زیاته ده زموږ غاښونه، نو کله چې موږ شیرنباب خورو یا اسیدي شیان خورو زموږ په غاښونو کې یعنی پیټو فیسور کې اسیدي کېږي. او په عامه اصطلاح کې موږ وایو زیاتره توجه موږ نه کوو په درې وختو کې، مثلا نه کوو درې ټایمه برس نه کوو. حتی زیاتره داسې هم مریضان ما اوریدلی دي چې په هفتې هفتو خپل غاښونه نه برس کوي، نو چې کله موږ شیرنباب وخورو یا قندیاتو نه زیاته استفاده وکړو نو هغه زموږ په غاښونو کې نخلي سریخ پاتې کېږي، نو مریض هم توجه نه کوي، یا مثلا شخص هم توجه نه کوي، غا خپل نه برس کوي، نو هغه په پیټو فیسور کې پاتې کېږي، نو ساحه میکروبي کوي. او مزګه زموږ خلو خپل خوله چې دا په عام اصطلاح جاف دهند دی او شخص دا له میلیونونو او میلیاردونو میکروبونو څخه ډک ده. که چیرې مثلا موږ شیرنباب خورو یا اسیدیم شیان خورو، چې کله موږ بیرته مثلا توجه ونکړو برس نکړو هغه کوم څه وکړي چې زموږ شیرنباب مثلا گیرش پیدا کوي، یا مثلا اسیدي شیان خورو گیرش پیدا کوي، بیرته مثلا موږ برس نکړو توجه ورته ونکړو هغه هلته پاتې کېږي او ساحه میکروبي کوي. یعنی هغه ساحه باید کریس کېږي، چې کله کریس وه د شخص یا د مریض غاخ کویټي پیدا کوي، کویټي پیدا کوي چې آسته 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 د خپل کویټي مثلا د کریس خپل شروع د کار شروع کوي، آسته 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 مریض په تنګوي. نو چې کله د مریض غاخ مثلا کویټي مخته غاره د اول کریس تبدیل شو په دوم کریس غاخ مینای خراب کړه. او بل خبره هم زه باید یادوري وکړم چې زموږ په بدن کې یوازینی شخص یوازینی عضو د بدن چې ده هغه غاخ ده، چې یو ځلی تخریب شي دوباره نه جوړیږي. د غاخ مینه د امینوبلاست و حجراتو څخه جوړ ده، که یو ځلی تخریب شي نو دوباره نه جوړیږي. مثلا د بدن نور اعضاو ته موږ وګورو، لاس شوه، پښه شوه، سترګه شوه، مثلا پستوکه شو، نور اعضاو دي چې کله مثلا د تخریب شي یا هم ضربه ووینی تروما ووینی نو دا بیرته قابل د برگشت دي، بیرته زخم څو ورځې بعد مثلا څو مدت بعد بیرته جوړیږي. خو یو ځلې که یو شخص یا هم د یو مریض د غاښ مینه تخریب سوه نو بیرته جوړول ناممکنه خبره ده، نو بیرته نه جوړیږي. نو موږ باید کوشش وکړو چې مخکې له تداوی نه مثلا هغه کوم هغه چې دي تدابیر چې دي موږ باید مد نظر ونیسو او پاملرنه وکړو. نو زیاتره مریضان داسې دي چې د هغوی غاښونه له خوږو سره درد کوي، علت یې څه ده، تداوی په کوم شکل ده؟ نو د زیاترو مریضانو ما په شروع کې مو ویلي چې د هغوی د غاښونو یعنی پیټو فیسوري ډیپ اوسي، چې کله شیرنباب یا مثلا اسیدي مېوې خوري د دوی په فیسورو پیټو فیسور غاښونو کې نسپیږي او دردونه پیدا کوي، چې باید دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د خپلو د غاښونو کوم غاښونه چې تور شوي دي یا مثلا کریس لري، اول کلاس کریس لري، نو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر یې هم زر تر زره باید ورته ډک کړي او په خپله تداوي مخته لاړ شي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. مینا جان هم راسره وصله پاتې شي، دقیقې څخه به پوښتو چې ډېر کله دغه غاښونه مانګ نیسي، د دغه مانګ د پیدا کېدو لوامل څه کېدلی شي، څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه مانګ د مخې لاړ سي، یا البته د دغه غاښونو له مخې د پاک سي؟ په همدې موضوع به تاسو سره مغږی و. زموږ بل اورېدونکی هم دی چې د دوی پوښتنه به مخکې بیا ځای پوښتنې ځواب کړو. سلامونه، وخت مو خیر، مهرباني. بله، مهرباني، ستاسو آواز مو سره نشته.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
وزاج سات سلام الله وان ډاکټر سات سلام الله وان زما راغلی ټول سلام الله وان عبدالحی محمد جان له کندهار څخه تماس یو سر.
مهرباني، تاسو مو پختل مترک.
زما پښتون خو ډاکټر صاحب ډېر ګټورې خبرې وکړې، کینه ډېر ښه خوند وکړي، ډېر د خیر کار دی، د ځاله وزن ورک تاسو ته سلام سلامانه ته داسې غوښ کوي. خو زما یو تجربه ده، زه په خپل تنځ وخت مسواک وامه او سمختن بجره مسواک وامه، سار وخت مسواک وامه، او بل د ازما ګور د تا د ډاکټر صاحب ګور مسلمانه ورون چې د علماء د کول شمه ولدي د ډیر وخت زده وام د ماستان په میتر کې په اول کات کې زاجا په دوه برکات ته پچا ده په درې برکات کول ولا شری په جوای په ژوند د غاښ خراب خورځان زما زمون د زما لون د زما کشره د نو کړ د ولت د شناخت یا د کړی دی اکشه دی یا خراب دی اڅو دی ما ډیر وو د درو ته پر مې یو کښل دي نیمه د کړی دي نیمه د کړی دي مسواک واه ما او په درو وتر کې دا درې شان واه ما دا زمونږ مسلمانات ته څه د دادی وښي ان شاء الله غوړ په ژوند سره
مننه ډیره زیاته مننه ژوندې اوسې ډاکټر صاحب بهادر زی تاسو که خپل پښتنه مو په یاد کې پاتې سي مهرباني زبر کې دا چې غخونه ډیر کله مانګ نسی دغه مانګ لمنځ وړل او دا چې به څنګه را پیدا کیږي دغه عمل تاسو کوئ
هو دغه منګ مونږ کولای شو چې ټول وي چې رسوبات یا هم هغه تجمعي مواد غذایی هم مونږ چې هغه ډوډۍ خورو هغه رسوبات کله ډوډۍ رزګیږي یا وړه وړه سي خپل غخونه سطحه پروکسیمال لري هم جمع قسمتونه چې غخونه یو بل سره څنګ په څنګ دي هغه ځایو کې د ډوډۍ بندیږي کله چې همدغه مریضان یا هم هیوادوال هغه غخونه فلاس یا هم نخ دندان یا هم د غخونو تار نه استفاده کوي نو هم مغه ډوډۍ یا مغه مواد غذایی مغه خونه کې بندیږي زیاتره د منګ دندان چې موږ وګورو یا هم اندر غخونه منګ چې دا زیاتره د همغه قسمت کې د خولې چې زبه هغه خواته د لاندې غخونه او پاس غخونه هغه خواته دي او د منګ د غخونه یا مقاول شي چې ورته وایي چې قسمت لنګوال او قسمت پروکسیمال یا د بیند غخونه زیات وسیږي او دا د غخونه منګ دوه قسمه وسیږي اول کې پلاک وسیږي بیا کلکلاس ته تبدیلېږي پلاک څنګه لکه د حالت کې د منګ جوړول خپل منګ څنګه جوړیږي یعنی هغه اشخاص شاید خپل حفظ الصحه یا هم اورال هایجن خپل غخونه نه برسوي لکه یو ورځ دوه ورځ یا درې ورځ چې خپل غخونه برسنه کی خپل هم د غخونه په سطح باندې خپل غخونه په مخ باندې یو رقم مایع یا هم لزوجیت مایع وسیږي چې هغه چسپناک وسیږي خپل غخونه باندې دا چسپیږي او دا د تاوی پلاک او دا صدا خپل برس دندان باندې یا هم کریم دندان پر ستاندان استفاده کی یا مسواک د لری کیږي او کدا لری نه کی دا استا تبدیلی کلکلاستا یا هم منګ دندرین چې همغه پلاس تبدیلی کلکلاستا او دا ډیر کلکیږي کله چې دا کلک سو نو بیا د هوادوالته یا هم مریضانو ته ډیر مشکل راځي هغه خپل په برس باندې پاکي یا هم غیر ناممکن ده هغه بیا په برس باندې نه پاکيږي یو خاص ماشين لري په نوم د اسکلر چې دا خپل غخونه منځل کیږي یا شته شوی دندان ورته وایي چې د مرحله اسکلنګ وي او بیا په دا خپل منګ کولای شي چې کلیسه دندان یا هم پوشیدگی دندان پیدا کی او کله چې هم دغه منګ زیات په غخونه کې پیدا پاتې شي یا هم جلوګیری ونه شي یا هم ډاکټر ته په وخت باندې مراجعه ونه کی خپل غاښ شاید تک سپین وسیږي اما غاښ یې لویږي ډیر خلک شاید اوس شاید موږ اوریدونکو وایي چې ما غاښ تک سپین او خطا څه ده ولی یعنی دلیل سو کله چې هم دغه کلکلاس یا هم هم د منګ دندان خپل غاښ باندې زیات وخت پاتې شي خپل بیره چې هم دغه مکان نیولې ده یا هم پرډنټل لګامنت جنجیبا هغه کې شاملېږي د حالت کې خپل بیره یا جنجیبا او بکیږي یا زوبېږي یا هم په تحلیل کې نه کله چې خپل جنجیبا یا پرډنټل لګامنت خپل زوب شو نو هم دغه د چې بیا استحکامیت خپل استحکامیت له لاسه ورکوي نو هم دغه چې غاخ خوري اوله یو درجه دوه درېم درجه ما خپل درجه چې پوره کړل خپل غاخ غوښتي نو خپل ګرانه هوډوال تم دا تاسو کوم چې کله منګونی وغه خونه منګونی و ډاکټر داتمن مراجعه وکي هغه پاکي پاکري وکي ځکه چې هغه بغل خپل د غخونو کلینیکو کې دا کار کوي یا سکرین کوي په ماشين د سکلر باندې هغه نه په کور کې کوي نه په فلاس باندې کوي نه په مسواک باندې پاکيږي او نه هم په برش دندان باندې پاکيږي
ډیره زاته مننه شوندې سي ډاکټر صاحب احمد تاسو به هم وګرځیږم چې ډیر کله غاخونه خپل رنگ له لاس ورکې لکوړان دي چې ډاکټر صاحب بهادر زی مرتي اشاره درلودلې ده ډیر شمیر کسان چې غاخونه لري یا سپین وی غاخونه خپل د غاخونه جلایش په خپل ځان باندې پاتې کی په خپل ځای کې ولی له وخت تر دوه سره د دوی غاخونه خرابېږي تلته دغه د غاخونو د رنگ د پیکا کېدو یا د هغه جلایش تل مزتللو عوامل څه دي
د غاخونو تغییر د رنگ چې دا مختلف عوامل لري په مجموع کې موږ په دوه بخشو کې ورته ویشو یو هغه خارجي رنګونه ورته وایو، یو اکسټرنل سټین ده یو انټرنل ده. انټرنل یعنی خارجي او داخلي علتونه لري. خارجي لکه د غذایی توکي چې دي اکثرا او نوشابجات دي لکه گازدار نوشابې شوې، همداسې کافي یا قهوه شوه، او همداسې غلیزه تور چای او د رنګه مواد چې دي په مجموع کې همداسې، او کوم نباتات چې دي یا کوم سبزیجات، او دا هم یعنی تاثیرات لري. دې ته مونږ هغه خارجي تغییر د رنګ ورته یعنی عوامل چې زیات د غاښ په سطح باندې تغییر د رنګ ایجادوي. په مجموع کې دغه عوام داسې دوخانیات او سیګرت او نسوار او همداسې نور مخدرات دا هم کولی شي او چې سبب د تغییر د رنګ وګرځي، یعنی په دغه غاښ په سطح باندې یو تغییر رنګ رامنځته کوي. یو داخلي عوامل لري، عاملونه لري چې هغه مثلا یو غاښ ضربه وخوري، یو تراما په غاښ باندې وارده شي، او په هغې کې د غاښ هغه رګونه چې دي کوم وین یا شراین او هغه واړه واړه عروق شاریه یا مویرکا چې دي پری کپیلری او دا چې ورته وایي هغه اصطلاح طبي اصطلاح، هغه شلیږي. یعنی چې کله وش کېږي دا به په غاښ په منځ کې وینه تجمع کوي، او د دې په وجه بیا دا وینه هلته چې لخته شي او دا تجزیه کېږي په هیموګلوبین، تجزیه کېږي په هیم باندې، او همداسې په اوسپنه باندې تجزیه کېږي. او اوسپنه د غاښو په هغه د ننۍ برخه تیوبولونه ورته وایي په د غاښ په ساختمان کې چې دا هغې کې رسوب کوي، او دا هم لامل د تغییر د رنګ ګرځي. او داسې زیات ناروغان حکایت په دې کوي وایي زما غاښ یو څو میاشتې مخکې ضربه خوړلې، اوس ورځ په ورځ باندې دا تغییر د رنګ زیاتیږي، تورېږي، او داسې په دې شکل سره یو تغییر رنګ رامنځته کیږي. نو دا هم یو بل لامل ده. او ځینې سیستمیک ناروغیانې دي او د زیړی ده هغه جاندیس یا زیړی هغه زردي چې په دری کې ورته وایي، دا هم یو بل لامل کیدای شي د غاښونو د تغییر د رنګ په د زیړ شکل باندې راوګرځي. او همداسې کوم کسان چې زیات فلورایت مصرفوي، یعنی په اوبو کې فلورایت زیات اوسیږي، یا کوم د ماشومتوب په وخت کې هغه هم دا فلورایت زیات مصرف کړی اوسیږي، دا هم یو بل لامل ده. کوم ساحه کې چې خصوصا په اوبو کې زیات اوسیږي، په ماغه کلی کې او په ماغه سیمه کې اکثرا زیات شمیر کسان په دې باندې اخته کیږي چې غاښونه تغییر د رنګ کوي، او داسې ټاکه ټاکه او خال خال سره غاښو کې رامنځته کیږي. دا هم یو بل لامل د تغییر رنګ ده چې دا رامنځته کیږي. یعنی په مجموع کې هم سیستمیک درایل لري او هم موضوعي چې مخکې ما ورته اشاره وکړه. نو دغه مسائل دي، بیا د دې اصلاح میتودونه ورسره شته دي چې هغه پالشنګ په واسطه باندې غاښونه یو عادي پالش یا د کریم په واسطه باندې، هم ځینې کریمونه شته دي چې غاښونه سپینولی شي. هغه سایشي مواد زیات دي چې خاصیت د دې لري چې هغه سټین یا تغییر د رنګ چې رامنځته شوی هغه پاک یو لري کې. او همداسې ډاکټر صاحبان هم بیا پروسیجرونه لري، ځینې په خپل ډینټل آفیس کې یا کلینیک کې په معاینه خانو کې بیا وسایل لري او موادونه چې هغه میتود بلیچنګ وایي، د هغې په واسطه باندې هم کېږي چې ځینې رنګونه زیات شمیر هغه عوامل چې ما وویل هغې کې اوسیږي، نو هغه رنګونه هم دغه بلیچنګ په واسطه باندې هم پوهیږي. او که بیا داسې کېږي چې کوم رنګونه چې اصلا دې میتودونو باندې نه پاکیږي، هغه بیا کولای شي ډاکټر صاحبان چې پوف کی یا هم د موادو په واسطه باندې یو نوی روش او تکنیک ده په نامه د کمپوزیت وینیر ورته وایي، نو د هغه کوم موادو په واسطه باندې هغه کوم ساحه چې دي هم هغه چې تغییر د رنګ کړی هغه پوښول کیږي، او یو ولایاب دغه په سطح باندې جوړیږي. نو او همداسې یو تغییر رنګ لامل چې ده د سن زیاتېدل دي، یعنی په کاهلانو کې کوم کسان چې عمر زیات د پاره کې هم یو تغییر د رنګ رامنځته کیږي، او دغه علت چې ده د مینا د غاښ چې ده یا هغه پاسنۍ برخه د غاښ چې نامل یا مینا ورته وایي، هغه د همدغه زیات کارولو له وجې نه، مثلا یو کس چې شپېته کاله او اویا کاله ډوډۍ خوراک کړی دی، کار غاښونه یې کارولي دي، ادمن نو دا یو څه مینا چې ده دا تخریبیږي، او یو څه له منځه ځي، او یا زخامت یې کمیږي، او لاندې طبقه د مینا د لاندې چې ده هغه ته دینچین وایي یا عاد چې ورته وایي، هغه بیا طبیعي توګه د هغې رنګ زیړ ده، یعنی داسې سپین نه ده لکه مینا یا انامل پشان باندې، نو هغه بیا زیړ ښکاري. نو دا تغییر د رنګ چې ده د عمر د زیاتېدو له وجې ده، یا په دې کوم کسان ناروغان چې شپې له خوا غاښونه ژووي یا ناسالمه عادت لري، مثلا ځینې یخ داسې د یخ ټوټې جوړوي، پارچې د یخ جوړوي او یا نور هم داسې ناسلمه خپل نوکان جوړوي. له دې یعنی دا هم سبب د دې ګرځي چې هغه مینا له منځه لاړه شي او بغلاندې طبقه زیړه راښکاره شي. نو په مجموع کې دغه عوامل یا لعوامل د لاملونه د تغیر د رنګ د غاښو دي.
مننه کوم. وروسته کې به خپل ډاکټر صاحبان نه د دې نظر واخلو چې څنګه ممکن کېدل شي چې خپل غاښونه دې صحیح او سالم وساتو. ډاکټر صاحب احمد صاحب، له تاسو نه به پایل وکړو چې څنګه کولای شي چې خپل غاښونه صحیح او سالم وساتو. مهرباني. بله اغلی بهادر زینبه، دغه پښتنه کوچی ډاکټر صاحب کې تاسو راتوي چې څنګه ممکن کېدل شي چې خپل غاښونه سم ومینځو، سم وساتو او بل خره سالم غاښونه ولرو؟
مننه سجنې. مونږ کولای شو چې یو څو راهکارونه یا هم یو څو عملونه دي چې هغه مراد کو، بلغه نه کولای شو چې ښه او ښایسته غاښونه ولرو. اول اورل هایجن دا، یا هم غاښونه برسول دي، د خولې د جوف پاک ساتل دي. چې مونږ باید ورځ کې هغه 24 ساعت کې سلوري ساتلو کې 2000 خپل غاښونه برس کو. سهار د ښایسته لپاره او بیګا د خپل د سلامتی لپاره خپل غاښونه باید برس کو. او بل شیرینی باب باید استفاده نشي. نو امغه شیرینی باب دي چې خوله کې بیا زیات رسوب کوي، د خوله میکروب زیاتوي. نو موږ باید شیرینی باب هم زیات استفاده نکوي. ما هیوا ډول ته امغه او توصیه ده چې شیرینی باب هم استفاده نکي. او ماوتواش اوس تحقیقات وایي چې ماوتواش هم د هنشویا د ځینې خپل د هنشویاګان دي خپل بوتل کې دي، امغه یعنی خوله په منځل کې غوښنه په منځل کېږي. چې اوس نوې تحقیقات وایي چې باید کم استفاده شي، زیات استفاده نشي. او هفته کې یو ځل یا دوه ځل استفاده شي، په وخت باندې برس کول، په وخت باندې ماوتواش استفاده کول. او دغه چچای چې څوک لري باید ورته تلار شي، هغه ځان ته نایټ ګارد واخلي، هغه باید لري شي. نو زما توصیه همدا ورته چې دوه ځل خپل غاښونه برس کی او خپل خوراک کې زیات متوجه شي، نیوټریشن کې، ځکه چې خپل مواد غذایی ډیر زیات رول لري. کومه کلسیم یا هم ویټامین ډي دا زیات واخلو، نو موږ غاښونه ډیر سالم شيږي.
ډیر زیاته مننه ژوندې سي. ډاکټر صاحب احمد صاحب، بیا به هم تاسو در وګرځو کې تاسو په نظر شریکي چې څنګه ممکن کېدل شي چې سالم غاښونه ولرو، هغه ډول غاښونه ولرو چې هغه له هر ډول ناروغي څخه په امان کې پاتې شي.
ډیر مننه. هغه اوسېب ورته ځوایم چې دې غواړي چې خیسته غاښونه او مثلا سالم غاښونه.
مهرباني. بله ډاکټر صاحب همت، تاسو نه به د پښتنه مطرح کړو چې تاسو خپل نظر پر اوسېک مصر شریکي چې څنګه ممکن کېدل شي چې خپل غاښونه ښه وساتو.
د غاښونو د ښه ساتلو لپاره څو معیارات یا څو فاکتورونه چې موږ په پای کې ونیسو، هغه سي پاید یا اصلي درې راهکار یا معیارونه چې موږ باید پام کې وساتو، هغه موضوع د برشنګ یا د برس کولو ده، که هغه د مسواک په شکل سره وسیږي یا کوم، هغه هم زیات رول لري او د دینی لازم اجر او ثواب لري. او همداسې د برشنګ یا کوم برسونه چې برقی په شکل یا الکتریکی دي، او همداسې نور منوال غلا لاس په واسطه باندې حرکت ورکول کیږي. دا موضوع د بل د جنټل فلاس یا تارونه دي چې دا هم کوم تارونه چې استاندارد او طبي تارونه دي، نه چې د هر تار په واسطه باندې، هغه مشخص طبي تارو په واسطه باندې. او بل استفاده د مواد وشونو یا د هنشویو یا د کنګل کولو محلولونه دي چې هغه استفاده وشي. او د رژیم موضوع چې زیاتره سبزیجات او میوجات ده هم زیات رول لري، او پروتینی رژیم ده هم کولای شي. او ډډه کول د کاربوهایډریټونو نه او قندونو نه، یعنی کوم خواږه خوراک باید کم استعمال شي، دا هم کولای شي چې یعنی د پاکوالو د غاښو کې. کوم کسان چې بې نظم غاښونه لري، یو موضوع چې ډیره مهمه ده، کوم کسان چې غاښونه داسې سر په سر دي یا بې نظم دي، کاغه واګي دي، هغه غاښونه د غاښونو پاکول ډیر ستونزمن ده دغه شخص لپاره. نو هغه باید سیمپیچ شي، هغه ورتونسي مخکیم چې اشاره وکړه، تر څو غاښونه خپل قوس ته منظم شي او بیا دا کو ډیر په اسانه سره پاکيږي. او دا هم دغه فوټو کې چې پام کوم ساتل شي، ان شاء الله خاصتاو بس ستلغه خو نه بوله.
ډیره زیاته مننه کوم. مننه تاسو ټول ډاکټر صاحبانو چې موږ سره مو په خبرونه کې ګډون کړو. مننه خو وخت ولري. ډاکټر صاحب عبدالوحید همت د غخونو او د خلې ناروغي مالج، ډاکټر صاحب شکیب احمد زید غخون ډاکټر، او همدارنګه ډاکټر مینا بهادر زید غخونو ډاکټر چې موږ سره په نننه خبرونه کې برخه اخیستي و. تر بیا چې بل خبرونه کې تاسو درنه حضور تذریکو په لاله مسپرو وخت ولري.